د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د بلې خبرونې ته راغلاست. د خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. په مزار شریف ښار کې د تبیان پر فرهنګي مرکز یوې بمی چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ویلي چې په دې چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 15 خبریالان ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پر ټویټر لیکلي چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او 15 خبریالان او 3 ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالستان د خبریال د ورځې د لمانځلې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. په مزار شریف کې د 3 ورځو په ترڅ کې دا 2ما چاودنه ده. د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر 2 لوڼو جنسي تیری کړی. په تیرو 2 ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسي تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پیګاه خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخو کې باید مثبت ګامونه واخلي. زرداری په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. ویل طالبان باید د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداری د دې څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیری غازی خان سیمه کې 10 کسان چې د یو تراکتور په تریلر کې سپاره وو بیګا د اوبو کانال تلویدلی او مړه شوي دي. د ژغورنې د سیمه ییزې ټولنې مشر احمد کمال نن وویل په دې تریلر کې ټول 46 کسان زیارت ته روان وو او له دې ډلې 20 کسان ژغورل شوي. خو د ده په وینا دا عملیات د تیارې د رارسېدو له وجې وځنډېدل. د چارواکي زیاته کړه چې د 5 کسانو مړی راایستل شوي او ځینې نور کسان هم په پیښه کې ټپیان شوي دي. او د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډلې ادعا کړې چې د بخمود ښار مرکز ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د دې ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین نن په یو ویډیو کې چې د په وینا د بخمود مرکز ته نږدې ثبت شوی یوې ودانۍ ته اشاره کوي او وایي چې دا د بخمود ښاروالي ده. د برتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې په ختیځ بخمود ښار کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې پیل شوی درنه جګړه کې د روسیې پاوسته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د برتانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د واګنر ملیشو لپاره به دا ډیره ګرانه وي چې خپلو عملیاتو ته په نږدې راتلونکي کې دوام ورکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وړاندې په خبرونه کې به د خبريالانو پر یو غونډه په مزار شریف کې د بریټ په اړه جزئیات درکړو. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په پای ته رسیدو دی. آیا د یوناما ماموریت به بیا تمدید شي؟
د افغانستان د خلکو سره مرستې، د افغانستان خلکو ته دوا، دارو او درمل رسول، د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي، نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار.
و باوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز په اړه سویلی. په نورو موضوعاتو کې په کابل او غزنی کې د ځوانو جوړو ډلیز ودونه شوي.
هر کال موږ 2 ځله ډلیز ودونه لرو. پاتو کلونو کې دغه 14مه دوره ده چې دغه ډول ډلیز ودونه پکې کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشتی لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشتی هم دغه فشاری پرتی دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
را سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ چې د خځو لپاره ځنګړی دی هم لرو او در ته خبروي. خو له هغه مخکې ورځو د راپورونو برخې ته. د بلخ ولایت په طبيان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو پر یوې غونډې د نننۍ چودنې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې شوې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په پیښه کې 15 خبريالان او درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د دې مرکز ساتونکی ووژل شوی. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په چودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر درې تنه او د ټپیانو شمیر 15 تنه ښودلی دی. په دې اړه نور تفصیل د محمد خاطر پردیس پراپور کې.
د ټلو نیوز خصوصي رسنۍ خبريال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننۍ چودنه کې ټپي شوی لاسادي رادیو سره خبرو کې له پیښې د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
زه د تلفات او ټپیانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله چودنه وشوه. موږ ټولې روغتون ته انتقال کړو. هغه خبریال چې ما ولید دا وضعیت ډیر خراب و. د پښواک خبري اژانس خبریال له بده مرغه مخ او وختانې ټول سوځېدلی وو او پښې هم چې فکر کوم ډیره زیاته ضربه لیدلې وه.
چودنه شاوخوا 11 بجې د بلخ ولایت د دوهم امنیتي حوزې اړوند سیمه طبيان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو په غونډه کې وشوه. د دغه چودنې د تلفات په اړه بیلابیل څرګندونې کیږي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنی قومندانۍ ویان آصف وزیري په اړه ازادي رادیو ته وویل.
دغه چودنې په ترڅ کې په وخت نه زمونږ 15 تنه خبريالان طبيان کېږي او 3 تنه ماشومان هم په دې کې طبيان دي. الحمدلله طبيانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکو شهادت رسیدي.
خغلی وزیري وایي د پیښې په ځای کې تخنیکی ټیمونه د ورستیو جزئیاتو لپاره چېړنې کوي. خو د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دې چودنه کې 2 کسه وژل شوې او 12 خبريالان ټپيان شوې دي. دغه کمیټې د وژل شوې او کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی وایي چې په یاده چودنه کې 3 کسه وژل شوې او 15 نور ټپيان شوې دي. نه هم ویلي چې ټپيان ټول خبريالان دي. د دې ادارې مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
هغه لومړنی ارقام چې لمک سره دی او د خپل استاد نوم په بلخ ولایت کې راټول کړي تر دا مهال زموږ 15 خبريالانو او د رسنیو کارکونکو ټپيان شوی دي.
د رسنیو د غملاتړ بنسټونو په خبريالانو د غشان بریدونه په کلک ټکو غندلې دي. په همدې حال کې د اوا خبري اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د طبيان فرهنګي مرکز سره پیوي وداني کې دی. د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د 14 د طبيان په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وشو چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 15 خبريالانو پکې ګډون کړی وو. تر اوسه د دې چودنې مسولیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلای. خو د پنځشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والی محمد داوود مزمل باندې د چودنې مسولیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شو او څلور کس نور پکې ټپيان شو د داعش ډلې خراسان څنګه منلای وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. د سازمان په خپل تازه اعلامیه کې ادعا کړي چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکونکو او سرتیرو او د خبريالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د همایون هیواد پراپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
امین الحق چې په تیر جمهوریت حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نو موړی تیر شپه د کونړ په مرکز سدابات کې وژل شوی. د امین الحق د تر زوی رحمان الله قاضی خیل ازادي رادیو ته وویل نو موړی له زندۍ کې دوه ورځې په خوړ کې غورځول شوی وو. د قاضی خیل په وینا د تر زوی مخ کې د کونړ امنیه قومندانۍ کې پولیس وو او له دې ورها خو یې له هیڅ سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي رادیو ته وویل
ما خامه پورې دلته په کور کې وو، ما خام نه وروسته د کور نه راوته د سین په غاړه دی اوجره سراو دی نرسته به هیڅ وګ معلومات نه لري. نو کور نو ورته هم زنګونه خلق وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړي. امنیت د خوانه راپور راغی چې د شانتي واقع شوه د خور کې. نو تاسو د کور غړی تاسو راشه به منګل ته ورغلو خو خور کې وو به منګه د غزین هسپتال ته انتقال کو. نو به د غزین جسد را انتقال کو کورته.
خو خغلی قاضی خیل په مشخص ډول نه وای چې دا کار چا کړی. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یو میرمنې په یو ویډیو کې دا کړی چې طالب وسلواله د فبروري په 28مه نیټه کورته ورننوتی او په دولونو یې جنسي تیرای کړی. دا ویډیو لته ورو دوه ورځې راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې له رسنیزې دوه ورځې د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخو د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تیر شپه نه وخت په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنې دوه ورځې د بشري حقوقو د سرغړونو او تاوتریخوالي یو نوې دوره پیل کړې ده. د سازمان ادعا کړی چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپلې شمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړې او په ډیر ډاډ بشري حقوقو نقصوي. د بخښنې نړیوال سازمان د غشان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقوقو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان جنو او خزو ټول حقوقو تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوی، زورول شوی، تریتم شوی او حتی وژل شوی دي چې له دې عمله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لګکی له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونه ودروي او د ښځو په ګډون ټول افغانانو ته د حقوقي حقونه ورکړي. د سازمان د غوښتنه هم کړې چې درنو او مؤثر چړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنگي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرونیونو او زندانی کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونه ده چې د بخښنې نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونه ودروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د غځولو په درشل کې د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې که د یونما ماموریت وغځول شي نو ښایي له ننګونو سره مخامخ شي. په دې راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو، له طالبانو سره سیاسي معاملې، د بشري حقونو وضعیت او په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د ننګونو په توګه یاد شوي دي. پاین حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې د یونما د فعالیتونو دوام باید ګټور وي او خپل حقونو ته د خلکو په لاسرسي د بشري مرستو پر سوالو او نورو چارو اغیز وکړي. په دې اړه تفصیل سنا ککړ اوروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یونما د فعالیتونو پای ته رسیدو نیټه په نږدې کېدو ده، د ملګرو ملتونو امنیت شورا توصیه کړې چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو موده د 12 میاشتو لپاره وغځول شي. په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو تمدید په کال کې یو ځل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر بس او پریکړې لاندې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې نړیوال انسټیټیوټ یا IPI نوی راپور کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ویب پاڼه خپور شوی راغلی چې د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتونو سازمان او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تېره وروسته له هغې چې د افغان ښځو او نجونو حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په راپور کې راغلی چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او له بشري حقونو دوامداره سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یوناما د فعالیتونو پر دوام اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د محدودیتونو شتون د یوناما فعالیتونه له ننګونو سره مخ کوي او دا په راتلونکي کې د یوناما د فعالیتونو پر کموالي اغېز کولی شي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
خطر ازی که در مرور زمان اگر طالبان
د دې خطر احتمال شته چې که طالبان د خزو په وړاندې خپل کړنلار بدل نه کړي ممکن د نړۍ علاقه به افغانستان ته کم شي. نړۍ کې نوري ننګونې هم شتون لري او دا خطر به په راتلونکي کلونو کې د یوناما پر فعالیت اغېز وکړي او افغانستان به د طالبان لومړی دورې په شان هیر شي.
د سیاسي چارو بل پوه صلاحالدین سیدی بیا وایي چې په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو غځول باید د افغانانو په ژوند مستقیمه اغېزه ولري نه د نورو ډلو.
د افغانستان د خلکو سره مرسته، د افغانستان خلکو ته دوا دارو او درمل رسول، د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي، نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار دي. د چې د یوناما دفتر خپل کار ته په افغانستان کې ادامه ورکړي یا تمدیدي لکه کار دي، اما مرکزی سوال دا دی چې څه نو کار دي. کار نه تروریست او افراطیت خودکامه تیرانی ګټه اخلي او که د افغانستان ملت مرسته کوي مستقیمه توګه. دا بنیادی تفاوت دی چې په تاسف سره ډېر ځلې نه در کیږي او دا په نتیجه کې د افغانستان خلک د مشکلات سره مواجه کیږي.
حال کې د سولې د نړیوالې ادارې یا IPI د راپور له مخې دغه انسټیټیوټ، سټیسمن مرکز او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډه د یوناما د ماموریت په اړه د فبروري په 14مه د یوه بحث کوربه و. د دې بحث د ترسره کولو موخه په افغانستان کې د یوناما د دندو د لومړیتوبونو او ترتیب او د دغه ماموریت د ستراتیژیک تمایل او اقداماتو په اړه ارزونه او پریکړه ده. په افغانستان کې د یوناما فعالیتونو د تمدیدېدو اغېزو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو هغه د راپور ته خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار او زده کړو د محدودیتونو، د بشري مرستو د ځنډېدو او د اقتصادي ناورین د زیاتېدو په اړه یوناما تل اندېښنې مطرح کړي دي، خو د طالبانو د سیاستونو او تګلارو په بدلولو یې کوم خاص اغېز نه دی کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي. بلاول بوټو زرداری په ملګرو ملتونو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل خځې په اسلام کې وبخې د کانفرنس کې چې نوم یې خځې په اسلام کې ښاغلي زرداری وویل افغانستان پرته د دنیا په هیڅ اسلامي هیواد کې خځې لزده کړو نه دي منی شوي او طالبان هم نشي کولای پر افغان خځو لګول شوي محدودیتونه د اسلام په نوم توجیه کړي. طالب چارواکو تر اوسه د ښاغلي زرداری د دې څرګندونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. همایون هیواد د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرونه وخت د ملګرو ملتونو سازمان کې یو کانفرنس ته چې خځې په اسلام کې په نوم جوړ شوی وو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړې ژمنې پوره کړي. ښاغلي زرداری ویلي د ځمکې پر مخ په هیڅ هیواد کې خځې له زده کړو نه دي محرومې شوي او طالبان هم حق نه لري چې په خځو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي. ښاغلي زرداری وایي
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کېږي نه پوهېږم په طالبانو به اغېز وکړي که نه. خو دوی چې څه کوي اسلام می هیوادونه پریکړه د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې خځې او نجونې د زده کړو له حق پکې منع شوي وي. په ځانګړي توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکاري د سازمان لخوا خپریږي دا ښیي چې اسلام د خځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته که هغه په افغانستان یا په بل ځای کې وي دا حق نشته چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې ښځې د رسنیو، اقتصاد او سیاست په برخو کې مهمه ونډه لري او حتی هیوادونه رهبري کوي، چې دا ښایي اسلام هیڅکله هم د ښځو د محدودولو ملاتړی نه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به طالبان دې ته تیار کړي چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، ښاغلي زرداری وویل دوی د طالبانو له حکومت سره په تعامل کې دي او تل ترې غوښتي دي چې له خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره ژمنې پوره کړي. د ښاغلي زرداری په باور کې طالبان ناکامیږي یا خپلې ژمنې ماتوي، لومړنۍ قرباني به یې افغان ملت او ورپسې پاکستان وي. نوموړي د مثال په ډول د طالبانو هغه ژمنې ته چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه استعمالیږي په اشاره وویل چې د دې ژمنې د نه عملي کېدو له وجې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د ښاغلي زرداری په خبرو غبرګون نه دی ښودلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. خو تر دې مخکې طالب چارواکو په ښځو محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه مداخلې غوښتنه کړې وه. خو نړیوالو بشري بنسټونو بیا ویلي چې بشري حقونه یوه کورنۍ مسله نه، بلکې په ټول بشریت پورې اړه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې د زده کړو او کار تر څنګ له ګڼو نورو حقونو محرومې کړې دي. په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره دوی د ښځو د حقونو اړوند په خپلو پرېکړو کې بدلون نه دی راوستی او تل یې ټینګار کړی چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو ډیر شو جوړو د واده مراسم په یو ځای ترسره کړل. د دې بنسټ مسؤلان وایي د ډلیز ودونو مخه د اسلامي فرهنګ پراخول او له بیوزلو ځوانانو سره مرسته ده. له بلې خوا یو شمیر ځوانان وایي کلونه یې له کوژدې تیریږي خو د اقتصادي ستونزو له کبله ودونه نشي کولی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
سلیمان نیازی د کابل یو له هغو بیوزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژدې یې 15 کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کاوه خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نشي کولی چې واده وکړي.
مدت 15 کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم، نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله ومې نه شو کولی چې زه خپل واده وکړم. فعلاً هم بیکار یم، کوشش کوم چې یو کار غریبي وکړو چې نقده پیسې د واده را پیدا کړو.
دا یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې وزګار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پریښود.
ما خپل نامزاد د کوژدې له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خو له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د 1 ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو یو لسم دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
نن یو لسم دوره د جمعي اسلامي واده ده، فنا د کابل خلک نشته. یو هدف لسیول د بیوزلو کسان ده او بل هدف هغه اسلامي جمعي واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربیره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هیواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلې واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښتونه هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولی چې خپلو کورنیو ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
و موردل چې په کابل کې یو فرهنګي بنسټ په یو ځل او په یو وار د یو ډیر شو جوړو، یعنی د زمانو او ناویګانو د واده مراسم ترسره کړل. په غزنی کې هم د شلو جوړو زومانو او ناویګانو د ورس د واده مراسم یو ځای تر سره شول. د دې ډلې زواده تنظیمون کې وایي چې د دې ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې دوی د واده مراسم په یو ور او یو ځای تر سره کړل. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د زیا ګولې لور په غزنی کې په یو ډلې زواده کې واده سوه. دا وای لورې په خپل خوښه په دغه ډلې زواده کې نوم لیکنه کړې و چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. زیاګول وای دا ډول ودنه دی رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتونه په درد نه خوري.
یعنی مې کوم چې شوا خوبه اقتصادي تمام شه، خرج مصارف زیات بلد نم خنه.
13 ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زمان او ناویانو ډلې زواده تر سره سو. دا واده مراسم د یو دنی عالم له لوري په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوي وسی او هغه کسان چې دا واده د لګښت ورکړي توان نه لري ودنی وسی. دا دغه واده تنظیمونکي مسول مولوي سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت شونه وو، نو ځکه په دغه ولایت کې د واده د لایز مراسم تر سره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. پاتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډلهیزه توګه ودونه کړي، او په یادو ډلهیز ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توانې نه درلوده. په دغه ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکی مرسته هم نه ده کړې.
هیڅ کس په ما د قسمت هم کاری نه میکنه.
شاغلی متمدی زیاتوی چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضعیت د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخطر سره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یاداوي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو په مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم ژغ کوو چې راځي خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوي برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی. ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماو پر غاړه اخیستي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د خزو پر ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون لکهباله دغه فراخه زراعتي دشتي هم دغه شاړي پرتی دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه دغه چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشتو ته دی پام وکړي ترڅو له دغه دشتو څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پوری دغه مزکی وکرل سي چې دا کولای سي د افغانستان زراعت سره ډیر مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیر پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
در محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیر ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کلدار په غو باندې ډېر ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نسته او دکانداران غواړي موږ لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګي یا د سرپانو په سرپې ورسي مسکینان خوران ټول خلک در به در کړو ایغه چې څوب زو خوخه په خپل طبیعت باندې ورته ماته یې
مژ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ خبرې کوم مژ سړکان ډیر ور خراب دي او خدي شبکه نه لرو کښنه شبکه راتراوړه چنداني د سکار نه کی نو کده تر مجاهدین ورونو په سیور سيژنو ډیر بشي السلام علیکم
دما خبره خدا د چې دا شبکه به کی کمزوري سی ویدل ته مشتدانی ته به کی ګران تمام یی نو زما د شبکو د مسلمان صدا وښتنه ده شبکی محصول نو کې لښ کی د دغه نه چارزانه
زه د کندهار ولایت د فاميلي څه خبرې کوم په فاميلي کې ډيري وبکړه د ډيري کور او بو چې سی وی دي چې طالبونو یو کړي دي د کوي او بیا د بو استفاده جن کې چې موږ د خوا چاره بچنګ کیږي
د شپې 9 بجې او 10 دقیقې دي زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو شی به ورسته نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو څنګه پروګرام خپېری پیلېږي خو له مخې په مکرۍ خبرونو ته د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چودنې مرګ ژوب لاړولې ده د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ویلي چې په دې چودنه کې درې کسان وژل شوي او 15 خبریالان ټپیان دي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پر ټویټر لیکلی دی چې په دې برید کې د مرکزی او ساتونکو وژل شوی او 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي دي ویل کېږي چودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشو چې یو شمېر ژورنالستان د خبریال د ورځې د منځلې لپاره په یو غونډه کې راټول شوي وو په مزار شریف کې د درې ورځو پترڅ کې دا دوهمه چودنه ده د پنځشنبه په ورځ د بلخ ولی محمد داود مزمل په یو چودنه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه و وژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سم د سیو څېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو پر دوو لونو جنسي تیری کړی په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې یو میرمن ادعا پکې کوي او وایي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کورته ننوتل او پر لونو یې جنسي تیری وکړ طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پیګه خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیه د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبريالانو ته ویل دوی طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي زرداری په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د پاکستان د پنجاب ایالت په ډيري غازي خان سیمه کې لس کسان چې د یو ټراکتور په ټریلر کې سپارو بیګا د اوبو کانال تلويدلي او مړ شوی دي د ژغورنې د سیمایز ټولنې مشر احمد کمال نن وویل په دې ټریلر کې ټول شپږ سلويخت کسان زیارت تروان وو او لدې ډلې وو وشتنه ژغورل شوی خو د عملیات د تیاری در رسیدو له وجې وزندیدل د چارواکي زیاته کړ چې د 15 کسانو مړی راستل شوی او ځینې نور کسان هم ټپیان شوی دي او د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډلې ادعا کړي چې د بخمود ښار مرکز ته د نږدې کېدو په حال کې دي د دې ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین نن په یو ویډیو کې چې د په وینا د بخمود مرکز ته نږدې ثبت شوی ده یوې ودانۍ ته اشاره کوي او وایي چې دا د بخمود ښار ولې ده د برتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې په ختیځ بخمود ښار کې لنږدې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې درنه جګړه کې د روسي پوځ ته سخت مرګ ژوبله اوخته ده د برتانیا استخباراتو هم ویلي چې د واګنر د ملیشو لپاره به دا ډیره ګرانه وي چې خپلو عملیاتو ته په نږدې راتلونکي کې دوام ورکړي
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د تعلیم کچه ټیټیږي نورم اته خریخه جنې سکول چې خپل درس ته وظیفه ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو پاتراب کې خلاواله نه و کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه و نو موري د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړی وای دی ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لیګله زرمینه وای
لول ز خپل به ډاکټر ته نه وولم ماته به ویلې په کور کې وای یلته ناري نه ډاکټران دي نو ته به څنګه و ناري نه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیره یو دغه خبره ده یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار څه چې بلی هغه بلی او دا شرم نه ګڼي چې د لور یا پټی ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بوټی راوړي یا مال پیایي یا وخه راوړي یا خشاوکی دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانی ته ځي یا یو چیرته په کلي کې کچونه خځې مریضانې سي اته مړې سي د اولاد د بچو د راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي یا په داسې وخت کې بیا چې هغه هغه ناپاسې تقریبا ذاتي له خولې مې ایسته تیږي بهتري سته او بهتري نه سته اته ښاري ښځې نه سي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خلاواله نه وه کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات دي ښځې یار بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي په 1908 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې حکومت غوښتنه کړې وچې دوی ته د سړی غونډې یو شان تنخواه ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړی او د کاري ساعتونو په اندازه شي دغه ښځو ویل چې دوی کار ډیر کوي خو معاش کم اخلي چې دا کار د انساني حقوقو خلاف دی د دې میرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شو وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه منځل کیږي په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته فلنی ولکیده غونډه جوړیدلې او دوی ته ډالې ورکول کېدلې خو کله چې د 2020 کال د اگست په 15 منېټه طالبان د دوهم ځل لپاره وخت ورسېدل د خځو ورځ د پخا په څیر په شاندار مراسم ونن منځل شو افغان ژورنالیست میرویس اتلوی کله چې د خځینه و لپاره د زده کړې دروازې بندېږي ل کار څخه منې کیږي ل ټولنې څخه اسفيږي نو د خځو ورځ ته څنګه ارزښت ورکړل شي اوس په فزیکی او مانوي لحاظ خځل صحنې څخه لری شوی دی خغلی اتل په کندهار کې د خځو د ژوند پاکله وای
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخنیو ولې چې د شجې پر حق حقوق او هویت او ورزو خبري وسی تر ټولو سرګند او عمده دلیل د شجو د حق یا د شجو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکې هغه ټولنیز ذهنیت دی موږ یو نرواکه او مرصلاره ټولنه ده هر هغه ټولنه چې نرواکی یا مرصلاری پکشه حاکمه په هغه ټولنه کې د شجو هر ډول مسله کورز د خبره ده که حق دی که هویت دی دا ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې د ټولنې روشن فکر ته په کې واځي دا ډول مسایلو ته ترجیح ورکي وخت ورکي او نمانځي نو پاندې اساسم په ځنګړې توګه کلیواله ټولنه د رسپات ذهنیت پر دوی حاکم دی دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی د دې په څنګ کې موږ تاسو په خپل ټولنه کې یو ته یو ستا پالیت او کړنې کله چې ته نه پالیت او کړنې دي هم نست او کله چې ته یې د چاپیریال بدلولو د حقوقي باسنو د کولو پالیت نه ستا موجودیت یا ستا د فزیکی حضور هم تر سوال لاندې راځي اوس زموږ په ټولنه کې د شوزو فزیکی حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې پالیتونه د دوی د زده کړې حق د دوی د وظیفې حق د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلې لبته وخت دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی یعنی ټولنه کې نیمایي قشر ستا ولې حق حقوق هویت پالیا چې نست دا چې نه لکه دوی چې نه نو په همدې اساس موږ په ټولنه کې شزی ستا مگر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه د دوی د حق په باب بحثونه د دوی د حق په باب خبرې دا هم تقریبا صفر ته رسېدلی نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو دخوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړوي د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي له غره څخه خاص راوي حیوانات ساتي خو بیا هم په خپل ځمکه یا کور نه لري لمه هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاک له مقاله لیکلی وای پاکسره لرو پروت سیمو کې لم میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای توتريخوالي کیږي
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر کیږي یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه اوسي خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه پاتې لا لمانځل سو اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي دوی دې ته وخت نه د پیدا کړی یا حقوق نه دی ورکړل سوی د نارینه او لورې نه چې دوی ته یو ورځ مشخص سوی د چغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي اوس هم دلته په افغانستان کې لخدو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کیږي او دوی ته هغه حقوق نه دی ورکړل سوی کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دی یا هم ورکړل سوی دی او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوی دی هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کیږي نه په افغانستان کې
احمد شاه ورداک داس یو زوی ورور میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته معافل نیسي او ډالۍ ورکوي نو موړې د خپلو خبرو په پایل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي
اولن خو ورما تم د مارچ د خزو بین ملي ورځ د افغانستان ټولو درنو خويندو مایندو ته مبارکي وایم سخ کول او یو هم اخیرا د خزو من ملي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلی ده پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی زورونې د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین ملي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې زورونکې او د تعامل او دقت وړ ده باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه په دولتي سطحه په مدني ټولنو کې په بین ملي موسساتو کې په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل د ښځو په فکر باندې تړلی دی نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي او په دې هیله یم په دې امید یم او په دې باور لرم ډاډ لرم چې ډېر ژر به ښځې بیرته خپلو هغه حق اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې تر کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی
ښاغلی ورداک زیاتوي د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړی توپ دوی ته د اسانتیا او برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم خپل کورنۍ کې واقعا د غوړزل المنځو د ته قدر کو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړو د المنځو په دې ترتیب سره محفل جوړو د بلی خونه باندې هغه ته توفی ورکو. کمو په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړي ځکه چې توفی محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپل خویندو ته خپل کورنۍ ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته توفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړي په باور د ښځو د ورځې منځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړي سره مې مرکه کړي. اغلی نظامی لومړی د ښځو د ورځې د منځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډیر غټ تغییر راغی، هغه د سرمایه گذاري په فابریکو وشو او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لري. په دوه وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې امتیاز کې کم و، وخت کې زیات و، شاقه کارونه په زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسو او د ته چلندم خراب ورسکه ده. یعنی ډیر غټ تعبیز مخه تور سوړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم او خپل مالک د فابریکې خپل فابریکې ته قانون هغه کوم ټاکو مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه ته. په دوه وخت کې میرمنې ډیر په تنګ رسی او د خپل غږ ته دور شار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. د خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکا په غو کې شروع کړي او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي چې بالاخره ډېر اتحادیې د کارګرانو جوړېږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې مایسترتی، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات چې په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي چې د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي په دوه کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي. کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1911 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کی یا خبریږي، په هغه کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسما کړي. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې منځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواتر په دو تاریخ باندې د دونل منځل کیږي، مظاهرې کیږي او څوک د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګوي چې خپل حق لاسته راوړي او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کی، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکا کې شوای و، ور کې لګیدلی و ډېر کارګران کې مړه کی د ماشومانو سه، نو هغه مشخص دا تم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلې د ورځې ورته ټاکلې نو
ډیره زیاته مننه رازو د افغانستان د کلیو باندو د خزو ژوند ته اغلی نظامی آیا دوی دا ورځ منځي
د افغانستان د میرمنو په حق لبایت وو يم چې یقینا په کلیو باندو کې یا په لور پرتو سیمو کې میرمن هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظ دلته ډیر کلتور مخې ته ځي او په لور پرتو سیمو کې په دوه ورځو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم با جنگونو هم د لری وساتلې دوه مسایل نه به خبره وساتلې د خځو په حق لا په شکل چې باید د خځو د حقوقو په حق لا لور پرتو سیمو کې کار شوای وای یو دلیل جنگ او بل نه کلتوري مسائل چې دغه د لرو پرتو سیمو مېرمنو غوښتنه درسېدلې نو یو دلیل دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو مېستا څتروسه پورې نه درغلي چې یو غږ په ایراد کې پورته کی نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي د تیرو شلو اخرو کالو کې میرمنو ډیر هله ځلې وکړلې موتاس شایدان یو ډیر انجن مکتبو ته ولاړلې پانتونو ته ولاړلې تماستر او ته ډاکټرا پورې تحصیلات وکړل وزیران هم لرلې موینان هم لرلې مشاورین هم لرلې چې دا هم یو ډیر غټ پیشرفت وو اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دوی ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پردو سیمو ته هم ورسي
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپل کلیوالو میرمنو سره لنږدې کتل دوی کوم درانه کارونه کول
ماشومان ورده غاړي دي هم د کور چاره ورده غاړي دي هم د مزکو مسله هم د مالداري مسله ټول د دې په غاړه ده او یقینا چې د دوه خپل حق خبر نه دي د فکر نه کو چې دلته موږ حق لرو چې باید استرات وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو ځکه چې د ټول هغه څه چې کوم ځکم ده مالک خپل د کور نارینه ګینی چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي ټول فکر کا چې مو باید د پاره یو نارینه باید خدمت وکړو اما دلیل دا دی چې د اړتیا د خپل حق خبر نه دی په اسلام کې چې څه حق او حقوق مېرمنو ته ورکړ شوی دی هغه د څه نه دی بیان شوی یو دلیل هم دا غوډه چې حالت کدی مکتب ویلای وای یا د باسواد وای د بلوستي وو د په دوه مسله کې هغه خپل دلیل د خپل کورنۍ سره په منطق سره وړاندې کوو دا نه چې حالت به جګړه و حالت به ویل ویل و چې نه د ماده حق دی ته دا کړی په هم حق لاست نه رسی باید منطقی او علمی بس بوشی او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پویی اما زیاتره نارینه پدو مثلا پویی فکر که چه داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خزی هم باید کار وکا دیر نارینه پدو شید پو اطرافو که نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یا یچم داغ حق ده چه ناستی یو زای دوده خوری یو زای جون کو او خپلو چارو ته رسو
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول تم غونډې جوړولې آی په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه
زه یو ټول ایتو ته چولاړلم جالب دا و چې آلته مجلسونه به جوړو نارینه به ټول یو میرمن بم نواب کې خو زه ولسوالۍ درته یادم د ولایتو مرکزونه نه درته یادم مرکزونو کې به بیا یو دوه میرمن لیدل کېدلې اما په ولسوالۍ کې قطعا میرمن نه لیدل کېدې خلک کومه یو به ناسته و هغه به په دوه شکل ناسته و چې په دونه خبره چې زه ولې دلته ناسته یم خو هیڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي ورغښتې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغښتې بیا به زه د مجلسونو به چخلا شلواره بغللم د کلي کورو ته به ورغللم هلته به چې ولاړلم دی بچارهګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابل موږ ته رونه لیږئ چې موږ تداوي کړو ما بورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لورانې مکتب ته نه لیږي خو لورانې مو لیږئ چې ډاکټرانې چې تاسو تداوي کړو دا خبر به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته ډاکټر شته دی نارینه دی د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو بل دوی ته بچان به ورته چې یو مالی مخور ولګد د مونږونو ته درس وي تاسو د سخي با سواد اې د دې راشي دلته کې نه مو څه خبرې کې مو په خبرو باندې پیاوي مو خبرې څه خبر ده مو څه خنري نه د خبرې نه شریکوي کده او څه ترغلې مو څه خبرې کې د سهيله حاضر دی ډېر په خراب حالت کې دي د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوختې دي. نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې انانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو پې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهیږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم د دو مسئلې نه لیرې چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي. او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ورونه نه خفه کی په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی، او د ښځو مخایم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دی، یو دکان کې یې خیده دکانداری غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډاری که دا ښځه په دو تجارت کې مخې ته شي زه خو ذاتي تجار پاتې نه شم، زه خو ذاتي خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا ذاتي د سیاسي قدرت هم دموږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللی، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي دا مبارزه، هیڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کی، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړې دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ څو. خپل غږ جګې وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپل هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق یې ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. بس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پرېږده یا زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خشېږي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکړه، زحمت وباسي، او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړه، او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي. او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دوچګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، موږ غوښتل چې د ښځو د ورځې د منځلو پاک لګ طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمېره ده 00420211 4600. دا و د دې اونۍ خبرونه تربیه خې چاري.
چی وال وزم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ماتڑی پریمک دی چی وال وزم زما وزری ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ماتڑی پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غک دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی دغس سپیشلیا ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو خندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی ہر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنم.